نن پنجشنبه د دزمری اسد ووشتمه د اگست میاشتې اتلسمه. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. په کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یو غونډه روانه ده چې طالبان د خلکو لویه ولسی غونډه بولي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړی. داسې ښکاري چې په دې غونډه کې هم د طالبانو پلوي کسان برخه لري او بختر اژانس یې د ویناو هغه برخه خپروي چې د طالبانو د حکومت په پلوي وي. څه باندې میاشت مخکې هم د دینی عالمانو یوه غونډه کابل کې رابلل سوې وه چې د طالبانو په خبره تر 3500 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د بشر دوستۍ نړیوال ورځې په درشل کې د خپل ټولو کارکونکو په ځنګړي ډول شیزنه همکارانو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو تر څنګ ولاړ دي. سبا د اگست میاشتې 19 د بشر دوستۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په خبره افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او د دغه هیواد تر نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. روسیه پرون چهارشنبه د کووید 19 ناروغي د تباندې 3000 نوې مثبت پیښو د سب خبر ورکړ. د پاتیرو 15 میاشتې کې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په روسیه کې په وروستیو اونیو کې په کووید 19 ناروغي د زیاتو کسانو د اخته کېدو په پام چارواکو خلکو ته سپارښتنه کړې چې ماسک وکاروي او د واکسین بل استن یا بل ډوز ولګوي. پرون په روسیه کې په روغتونونو کې د بستر سو ناروغانو شمیر له 3100 څخه اوښتی و. تاکل سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن د اوکراین په لیویف ښار کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسېدلی د روسیې لخوا د اوکراین د معاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین د روسیې د نږدې شپږ میاشتني یرغل د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي به د اوکراین د تور سمندرګي له هغه بندر څخه هم کتنه وکړي چې په دې وروستیو کې ورڅخه بیا د اوکراین د غلو دانو صادرات پیل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو تفصیل اوري. د کابل په یو جمعات کې د تیر ماښام چاودنې عکس العملونه پارولي.
خو د ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبریالان چې په کابل کې دي په خپله ټویټر پاڼه یې د چاودنې د وژل سویو شمیر شل او د ټپیانو شمیر تر څلوېښتو ډیر یاد کړی دی.
له یو دینی عالم څخه اوري چې په جمعات کې چاودنه څنګه عمل دی.
د انسان وژل په جمعات کې او یا بیرون د جمعات نه په هر ځای کې او په هر مکان کې دا یو غیر شرعي او غیر اسلامي او ظالمانه عمل دی.
کابل کې د یو شمیر ښوونیزو خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې طالبانو د کورسونو دروازې تړلې. د خوست ګلان کمپ ته له زلزله ځپلو سیمو او د پکتیکا له برمل څخه راغلي وزیرستاني کډوال وایي چې ستونزې زیاتې دي. په بهرنی مسایلو کې اوري چې د اوکراین پوز وایي په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو برید په شاتم بول سوی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی. شکستی سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شرغ لست. په افغانستان کې د غرمې 12:04 دقیقې دي. ورزو د راپورونو برخې ته د طالبانو حکومت کابل امنیه قمندانی مانی چې تیر ماښام د کابل د ولسمې حوزې اړوند خیرخانی سیمه کې د چاودنې له کبله 21 کسان وژل سوي او 3 نور ټپیان دي. دا معلومات د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانی ویان ازادي راډیو سره شریک کړي. ویل سوي چې په چاودنې کې د مولوي امیر محمد کابلی په نوم یو دینی عالم او د ده څو شاګردان هم وژل سوي دي. چاودنې د ځینو افغان سیاستوالو غبرګونونه هم پارولې دي. نور حل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانی منی چې د چهارشنبه په ماښام په خیرخانه سیمه کې د صدیقیه په نوم جمعات کې سوي چاودنه کې لسګونه کسان وژل سوي او ټپیان دي. د دې قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې پرون ماښام د ولسمې حوزې اړوند په یو جمعات کې د لمانځه پر مهال چاودنه وسوه چې له امله یې زموږ 21 تنه هیوادوال شهیدان او 3 نور ټپیان سول. خو د ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبریالان چې په کابل کې دي په خپل ټویټر پاڼه یې د چاودنې د وزل سوي شمیر شل او د ټپیانو شمیر تر څلوېښتو ډېر یاد کړی دی. په راپورونو کې راغلي چې په دې پیښه کې د مولوي امیر محمد کابلي په نوم یو دیني عالم او د ده څو شاګردان هم وزل سوي دي. د کابل ایمرجنسي روغتون بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له یادې پیښې ورته وویست ټپیان ورول سوي چې درې وزل سوي. د دوی په خبره په ټپیانو کې د یوه کلن ماشوم په ګډون پنځه تنه ماشومان هم شامل دي. د چاودنې نویت هم ماین چاودنه ښودل سوي او مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پیښه غندلې او ویلي دي عاملین به یې زر تر زره ونیول سي. د ډیرو عامو خلکو او خواله رسنیو کاروونکو په ګډون د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم دا پیښه غندلې ده. ښاغلي کرزي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پیښه په کلکو ټکو غندي او دا د بشر ضد عمل د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف بولي. دا په وروسته یوه میاشت کې په ځانګړې توګه د محرم هجري قمري میاشتې له پایله تر دې دمه درېیمه پیښه ده چې پر مقدسو ځایونو او ملکي وګړو ترسره کیږي. تر دې وړاندې د دغه شان پیښو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیسته.
ومردل چې طالبان دا منی چې تیر ماښام د کابل په یوه جومات کې د چاودنې له کبله یو ویشت کسان وژل سوي او درې دېرش نور ټپیان دي. خو ځینې نورو سرچینو د مرګ ژوبلې شمېر تر دې زیات ښوولی وایي چې ممکن د مړو شمېر لا پسې زیات سي. تر دې مخکې هم په افغانستان کې په جوماتونو او نورو عبادت ځایونو کې دا ډول خونړۍ حملې سوي دي چې د ځینو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د افغانستان له پېژندل سوي دیني عالم قاضي لودین څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ولې په جوماتونو کې دا ډول چاودنې کېږي.
دغه چاودنې چې په جماعتونو کې کیږي دا په شریعت کې د انسان وژل په جماعت کې او یا بیرون د جماعت نه په هر ځای کې او په هر مکان کې دا یو غیر شرعي او غیر اسلامي او ظالمانه عمل دی. الله جل جلاله په قران کریم کې مهرباني کړې ده، وایي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الله جل جلاله په خپل ذات قسم خوري چې دا قاتل به زما نه جنت خود څه کوي چې بوی د جنت به مونږ ګوري. په ورځ د قیامت کې بزرگترین ګناه شرک دی او د شرک نه وروسته چې هغه کفر دی بیا د انسان قتل دی. خو کله که موږ د اسلام تاریخ ته وګورو نو سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هم داسې خلکو په شهادت ورسولو چې هغوی مسلمانانو مونځ کوي روژه نیولی قرآن لوستلو. سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه هم په همدې شکل د قرآن په تلاوت په شهادت ورسولو او سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ هم په شهادت ورسولو. که د کربلا پیښې ته وګورو هغه خلک مسلمانانو. خو دغه ډلې چې دغه وژل کوي دا خوارج دي. د خوارجو په اړه باندې ډیر زیات اسلام کې ډیر زیات معلومات شته دي، دوستان او هیوادوال پې باندې پوهیږي. د دوی د نظره ټول خلک غیر مسلم دي، صرف دوی مسلمانان دي. په هر صورت کله چې د په افغانستان کې د یو ډیر غټ جهادي رهبر د انتحار فتوا ورکړه د استشهاد په نامه باندې او د کارتیناو یادشا شهید مسله یې هغه وویل چې زموږ افرادو سرته رسولې ده. په میدان هوایی کې کمی ښځې چې انتحاري حمله کړې وه هغه هم دوی ثابت ادعا وکړه چې دا زموږ افرادو کړې ده. نو دغه اعمال دوی نه په قرآن کې شته او نه په حدیثو کې شته دي.
لودین صاحب، تاسو وخت نا وخت پر دینی مسایلو په بحثونو مناظرو کې برخه اخلي. د اسلام دین له نظره په جماعت یا د عبادت په ځای کې چاودنه کول، حمله کول یا د نور نظامی اهداف او د پاره د ځینو تحرکات را منځته کول څنګه کار دی؟
د اسلام له نظره په جماعت کې او یا په بل ځای کې چاودنه دا خو هیڅ وجود نه لري، په نه په قران کې او نه په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. بلکې زه د عرض کوم چې جماعت تاسو جوړ کړی دی او کعبه ابراهیم علیه السلام جوړ کړی او معبد یو بل چا جوړ کړی دی او کلیسا یو بل چا جوړ کړی ده. د انسان بنا چې دا د الله جل جلاله بنا ده او هر څوک چې دغه بنا منهدم کوي هغه ملعون دی. نو نه په اسلام کې، نه په قرآن کې او نه په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په هیڅ ځای کې د انسان وجل جواز نه لري. خوارج یو گمراه فرقه ده چې دا فرقه د سیدنا علی رضی الله تعالی عنه په دور کې جوړه شوه. خوارج په دوه قسمه وو چې دی او وو. چې یو په میدان کې به جنگیدل او بل ډله به نور خلک به را ګرمول او خپله به د خیر په غونډۍ ناسو، چې دا دوهمه ډله یې زیاته خطرناکه وه، ځکه چې دوی د حاکم خلاف په داخل د نظام کې قرار لروده. او تاسې ولیده چې په جمهوریت کې دوی موجود وو، خو دوی به د جمهوریت پر ضد باندې خلک تحریکول.
طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د ټولو عبادت ځایونو او مقدسو ځایونو د خوندیتوب ژمنه کړې وه، خو وخت نا وخت بیا هم پر جماعتونو دا ډول حملې کیږي. آیا طالبان په خپل ژمنه کې پاتې راغلي؟
کومنګ دې ته متوجه شو چې طالبانو په دغه شل کاله خپل مبارزه کې چې دوی حق بولي په صلحاو جماعتونو کې انتحاریان کړي دي، خلک وژلي دي. حتی د دوی یو لیډر وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کانتیننتل کې ناسو، زمونږ افرادو ته د جنت کاغذونه ورکول او دوی جنت ته لیږل. ګورې، اول دا چې پیغمبر علیه السلام بنده دی، دویم دا چې هغه وفات شوی دی، هغه جنازه شوې ده، هغه په قبر کې خودل شوی دی، حاجیان د هغې قبر ته ځي. درېیمه خبره دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت کې داسې د خدای د امر نه بغیر دا کار نه کوي. دوی اول اتهام په پیغمبر بسته کړ، او څوک چې په پیغمبر باندې اتهام بسته کوي په ورځ قیامت به د هغوی پوزه توری. تاسو وګورئ چې انجینران، ډاکتران، معلمین، منورین، معززین هم دې طالبانو وژل. دوی دا ادعا چې کوي چې کابل امن دی او جماعتونه امن دي، دوی دا وژنې دوی په خپله کوي، طالبان کوي. طالبانو په دې شلو کلونو کې د کاغذ پران په تارونو باندې خلک ووژل، الال کړل، په چاقوګانو یې الال کړل، توپ پورې وتړل. تاسې ویډیوګانې وګورئ، خلک یې توپ پورې په توپ یې ویشتلی دي، په ټوپکو یې ویشتلی دي. کوم مظالم چې طالب کړی دی، هغه د دوی د نظر نه هغه دوی ته جواز ورکړی دی، ولی اسلام هغه تقبیح کړی دی. د اسلام مقدس دین کې ظلم نشته، ول کافرون هم الظالمون والظالمون هم الکافرون. اوس هم دغه کوم قتلونه چې کیږي، تاسې وګورئ څه موده مخکې مولوی صاحب سردار ولی په شهادت ورسولو، په دې نامه باندې چې هغوی سلفیان دي. دغه مذهبي جنگ اوس په افغانستان کې شروع شوی دی، او دوی په دې فکر کې دي چې موږ حنفي مذهب یو او دغه نور مذاهب چې دي دا باید ټول د منځه لاړ شي. شیعگان هم په افغانستان کې باید ژوند ونه شي کولی، او نور سلفیان یا نور مذاهب چې دي هغوی هم فقط او فقط دوی د حنفي مذهب پیرو دي، او د حنفي مذهب نه آگاهي هم نه لري. نو په دې خاطر باندې ټول مسؤلیت د دوی پر غاړه دی.
د افغانستان یو دینی عالم قاضی لودین وی چې په جماعتونو او عبادت ځایونو کې د چاودنو یا هم حملو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان روغتیايي سیستم د روغتیايي کارکونکو له کمی سره مخامخ دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د روغتیا سیستم په اړه د روغتیا نړیوال سازمان تازه راپور. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې د دوی په ویب پاڼه خپور شوی ویلي دي چې د افغانستان روغتیايي سیستم د روغتیايي کارکونکو له کمښت سره مخ دی. په دې راپور کې راغلي دي چې لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، د ناروغیو خپرېدو او طبي پیښو په افغانستان کې په پراخه کچه تاوانونه اړولي دي چې د هیواد نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې راغلي دي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې اقتصادي بحران په دې هیواد کې پر اساسي خدمتونو خپل سیوری غوړولی او د زیانمنو خلکو وضعیت خراب کړی دی. روغتیايي سیستم یې کمزوری کړی دی، خوارځواکي زیاته شوې ده، د شری په پیښو کې زیاتوالی راغلی، کورونا د خلکو کاروبار زیانمن کړی، د څښاک اوبو کمښت ناروغي رامنځته کړي او رواني روغتیا ته د زیات ملاتړ اړتیا رامنځته شوې ده. روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په دې هیواد کې د روغتیايي کارکونکو د کمښت خبره کړې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنېدو له پیل راهیسې زیات شمېر روغتیايي کارکونکي له دې هیواد نور هیوادونو ته کډه شوي دي. که څه هم دقیق شمېرې نه دی روښانه شوی، خو د غیر رسمي راپورونو پر بنسټ ښایي سلګونه ډاکتران د تیر کال په اګست کې د تخلیه په پروګرام کې او وروسته له نورو لارو څخه په ګټې له دې هیواده وتلي وي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بشپړ سقوط له ګواښ سره مخ دی. مخکې د دې سازمان مشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې کله دې هیواد سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو افغانستان به له یو جدي بشري ناورین سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روانې اګست میاشتې په لسمه د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې په شدید نس ناستي د اختان ناروغانو شمیر څه باندې 9000 ته رسیدلی دی. راپور کې دا هم راغلی و چې دا ناروغان په ټولو ولایتو کې دي، خو ډېرې پیښې په کابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، جوزجان، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو کې ثبت شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان د تازه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د شدید نس ناستې په اړه یې ویان ډاکټر شرف الدین زمان وویل چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د شدیدو اصالاتو ناروغانو ته رسیدګي شوې ده.
د هیواد په بېلابېلو ولایاتو کې کوم دي حادو اصالات واقعات چې رامنځته شوي و، زموږ د روغتیایي پرسنل لوري په هماغه سیمو کې ورته درملنه شوې ده، بنیادي مرستې ورسره شوې دي. موږ په ځینو ولایاتو کې د حادو اصالاتو ناروغان درلودل، خو تر اوسه موږ چې څومره سیمپلونه اخیستي دي تر اوسه موږ د کولرا داسې مثبت واقعات نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړي ډول د خوست او پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د ناروغۍ د خپرېدو راپورونه ورکړل شوي وو، خو د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ورته هغه مهال د شدیدو اصالاتو نوم ورکړو. کولرا د ککړو اوبو د استعمال یا روغتیایي سپارښتنو ته د نه پاملرنې له امله انسانانو ته خپرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پاوځ نن ویلي چې ځواکونه یې په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو برید په شا تمبولی. په شمالي شهر خارکیف کې بیا روسي ځواکونو توغندیز برید کړی چې لږ تر لږه وطنې وژلي او 14 نور ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د خارکیف ښار راکټي برید چې پر یوې لیلې شوی سپک او مسخره کار بللی دی. زلنسکی پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دې برید کې د لیلې ودانۍ په بشپړه توګه نړېدلې او په خبره یې پر ملکي اهدافو دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د خارکیف ښار پر دې لیلې شوي راکټي برید کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. زلنسکی ویلي دا ډول بریدونه په جګړه کې د ده په ټکو د یرغلګرو کمزوري کېدل ښیي او خپل ولس ته یې ډاډ ورکړی چې د روسیې دا برید نه بخي او غچ به یې اخلي. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې بیا اوکراینی ځواکونو د روسیې یو برید په شا تمبولی او ادعا یې کړې چې روسي پوځیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دغې سیمه کې د اوکراین د پوځ یو قومندان ویلي 90 روسي پوځیان یې وژلي او د هغوی وسلې، زغروال ټانګونه او ډیپوګانې یې له منځه وړي دي. اوکراین کې د ملکیانو او د روسي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د بریتانیا استخباراتو روسي پوځیان په بې نظمۍ تورن کړي او اوکراینی چارواکو ویلي چې دا ځواکونه له ستراتیژیک خنډ سره مخامخ دي. بل لور ته بیا د روسیې آر آی ای خبري اژانس ویلي دوی تور سمندرګي کې د سمندري ځواکونو د پخواني قومندان ایګور اوسیپوف پر ځای ویکتور سوکولوف ګمارلی دی. پر اوکراین د روسیې یرغل نږدې شپږ میاشتو ته رسېدلی، خو له نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره یې تر اوسه د پای ته رسېدو کوم څراک نه ښکاري. نن اوکراین د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونی ګوترش او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربه هم دی. دغه چارواکي د روسي وضعیت د جاج اخیستو، د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو د ملکي کېدو او اړوندو نورو مسلو په تړاو اوکراین ته تللي دي.
له خبرونو ور اخوا
کابل کې د ځینو شوونیزو خصوصي کورسونو مسولان وایي چې طالبانو د کورسونو دروازې تړلې. د دې په خبره دا کار طالبانو ځکه کړی چې د نجونو او هلکانو ټولګي ګډ دي او ښځینه استادان نه لري. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو د حکومت د کوم ارګان لخوا شوی دی. دا هم جزئیات.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو لټړل کېدو یو کال وروسته طالبانو په تازه اقدام کې په کابل کې یو شمېر ښوونیز خصوصي کورسونه هم تړلې دي. په کابل کې د دو کورسونو زده کوونکي عائشه او نادیه وایي د ټولګیو دروازې مهر لګ شوې دي. د دو زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا حالت ډېر ناهیلي کوونکی دی، ځکه د دوی په خبره د ښوونځیو په تړل کېدو سره ډېرو نجونو کورسونو ته مخه کړې وه، خو اوس یې په کورسونو کې هم د زده کړو مخه نیول کېږي.
تړل شوی و. په دې دلیل باندې چې الکانو جنکیانې په یوسنف کې درس وایي، چې باید داسې چې د الکانو لپاره جدا سړیان استادان او د ښځو لپاره جدا ښځینه استادانې.
پرون چې کله کورس لاړم د کورس دروازه تړل شوې وه، ډېره ناهیلې شولم. په دې سوچ چې ښوونځي هم د نجونو لپاره تړل شوي دي، ورپسې دا د کورسونو مسله شوله. دوی په اصل کې د نجونو د زده کړې سره ستونزه لري او په هر رقم چې وي غواړي د نجونو د زده کړو مخه ونیسي.
په کابل کې د یو کورس اداري مسؤله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د دوی کورس د طالبانو لخوا تړل شوی و خو اوس یې بېرته پرانیستی دی. د دې په خبره دوی د طالبانو د دې شرطونو په منلو سره چې د نجونو او هلکانو ټولګي به بېله وي او انجونو ته به خزینه استادانې ګماري، بیرته د کورس ته پرانیستلو اجازه اخیستې ده. د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د یو بل کورس مسول چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید سره چې کورس د طالبانو د حکومت له لورې تړل شوی وویل، دا ستونزمنه ده چې د نجونو او هلکانو ټولګي دې بیل کړي، ځکه په خبره یې د نجونو زده کوونکو شمېر کم دی او یو ټولګی نه جوړوي. دغه شان په خبره یې د انګلیسي ژبې د بېلابېلو ټولګیو لپاره د وړو خزینه استادانو شمېر هم ډېر کم دی او د تدریس په برخه کې کافي تجربه هم نه لري. خو معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو حکومت د کوم ارګان لخوا شوی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر وایي، په کابل کې د ښوونیزو خصوصي کورسونو تړل د دوی کار نه دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیا د ښوونیزو خصوصي کورسونو د تړلو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د تېر جمهوري حکومت په مهال د دولتي ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو ښوونیزو مرکزونو ترڅنګ ګڼ ښوونیز خصوصي کورسونه هم جوړ شول چې د ښوونځیو د مضامینو د تدریس ترڅنګ یې بهرنۍ ژبې هم خلکو ته ورزده کولې، چې ډیری زده کوونکي ماشومان او ځوانان وو. د طالبانو حکومت داسې مهال په کابل کې د خصوصي کورسونو دروازې تړي چې یو کال کېږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي او د نجونو زده کوونکو نورو افغانانو، بهرنیو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو لخوا له زلونو غوښتنو سره هم دوی په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
خوست له زلزله ځپلو سیمو او د پکتیکا له برمل څخه راغلي وزیرستاني کډوال وایي چې نه سرپناه لري او نه یې هم چا لاسنیوی کړی. دوی غوښتنه کوي چې مرستندوی بنسټونه او نور چارواکي دي د نورو کډوالو په څیر دوی هم ثبت او راجستر کړي.
د خوست په ګلان کین کې مشت وزیرستاني کډوال وایي له زلزلې وروسته د ځای ته غنی کورنۍ راغلي چې نه سرپناه لري او نه ورسره د خوراک او پوښاک توکم راستي شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې په وروستي یو کال کې د خوست او پکتیکا لیوي او بلې سیمې څخه ګلان کین ته راغلي کړي دي د اړوندو مؤسساتو لخوا راجستر او دوی سره د هم منظمې مرستې پیل شي. وزیرستاني کډوال ملک جمشید آزادۍ راډیو ته وویل په ګلان کین کې تر 300 پورې داسې کورنۍ دي چې په زړو او شکېدلو خیمو کې باد او باران ته وخت تیروي او سرپناه نه لري.
چې دا ویست نن سبا چې کوم والی نه دي، دا سیلابینه دي، پدغه شدا خاص کر دا چاتې ډېر مشکلات درته بیا ژمه راوندې او دغه د پردې مشته پرچار دا چې نوی شیلټر ونی وشي تقریبا د شپې ستونه تر اوته سوکره مشته دا ته کوم ته نوې خلک ډېر راغلي دي. دا د زلزلې نه راغلي دي او مطلب دا د چې د حالات بدلول سره ډېر کې شوی دي. نو کوم چې ډېر خلک دی پرچار دا چې د کوم سروې دا وشي ورسره دا دغه د پردې چې کوم مرسته د دبليو اف پی ورکې دي نسیار طرف ته د غاشي رجستر شي دبليو اف پی مرسته ورکوي.
عادت خان هم دغه کسانو دی چې کورنۍ د سرپناه د نشتون له ستونزو سره مخامخ ده.
دغه برمې من سلور ما تینځم اغري د شې شوی دیوارینا د سکرین استا چې کینه پلان کوي دی یو بل دغه فقره سره پنوي په کورونا کې اونې خیمه ترتیب شته، اونې نره د پنډاورې ترتیب شته، نه د خوارې کې ترتیب شته، شپ ته تکلیف چې سره په تکلیف باندې وشي.
د ګلان کې مو سیدونکو محمد رضا د مرستو په ویش کې د عدالت او شفافیت د مراعات او لو غوښتنه کوي او وایي ډیر کله اصلي مستحقین له مرستو به برخې پات کیږي.
نو سره پار واښه عدل وشي، انصاف ته وشي او شفاف اندا سره د مرستو مشته توزیع کیږي. په حال مشته ډیر لوی تکلیف ته لکه کور کاروبار نه لري، هر سړی د کور د کاروبار ده.
وزیرستانی کډوال چې پورستی یو کال کې د خوست له نورو سیمو او پکتیکا څخه ګلان کین ترا کړی شوی وایي دوی شناختی کارتونه لري خو مؤسسات ورته نه راجستر کوي. د وزیرستان د مایزر اوسیدونکو کفایت الله وایي
داسې خلک ته بزاد کسان دي چې دوی
مړې نه مني موږ د خپل کور نه دوه پوستې یا درې پوستې دا ورلاژلی دي موږته ډېر زیات تکلیفات دي موږ د میډیا نه دا غوښتنه لري دغته چې کوم پوتشونه خاتون دي دا ولیکل شي ولې چې دا خو حق لري دا هم مهاجر دي
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د ولایت مشرتابه اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې ګلان قیمته د نویو کډوالو د ستونزو د حلولو لپاره مرستندویه بنسټونو سره په ګډه کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د وزیرستانیانو کډوالو سره د نورو زلزلو ځپلو په شان ته منظمې مرستې روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت چارواکو او مرستندویو بنسټونو په همغږۍ سره دوی ته د لازمو سانتیاو د برابرولو کار هم روان دی.
یاد دی وی د وزیرستانو کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې خوست او پکتیکا ته راکړه شوې وي یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته ستنې شوې خو تر اوسه هم د دوی ګڼې کورنۍ د افغانستان په خوست او پکتیکا کې پاتې دي.
د کندوز په حوزوي روغتون کې د سی ټي سکن ماشین نصب او ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د کندوز د روغتیا ریاست لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د پخواني حکومت پر مهال د دې ولایت حوزوي روغتون ته د سی ټي سکن ماشین اخیستل سوی و خو د ځینو ستونزو له کبله فعال کړای سوی نه و. دا هم په دې اړه راپور
د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د کندوز حوزوي روغتون لپاره د سی ټي سکن ماشین فعاله او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د نوموړي ولایت د عامې روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
تقریبا او کال نه را په دې خوا د کندوز حوزوي روغتون ته سی ټي سکن ماشین راوړل شوی و. دغه وخت رئیسان او مسؤلینو ونه شو کړلی دا سی ټي سکن ماشین فعاله کړي. بعضې مافیا کړې وې نه غوښتل چې دلته باید دا سی ټي سکن فعاله شي. خوشبختانه چې موږ وکولی شو په نږدې وخت کې سی ټي سکن ماشین فعاله کړو او عارضي خدمات ته وړاندې کړو.
ښاغلی ساحل زیاته کړه وروسته له دې د اړینو ناروغانو د سی ټي سکن معاینات په وړیا توګه په حوزوي روغتون کې ترسره کیږي. په ورته مهال کې ګڼ شمېر کندوزیان د عامې روغتیا ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې په خوا به ناروغ لرونکو په شخصي روغتونونو کې د 5000 افغانیو په بدل کې د سی ټي سکن معاینات ترسره کول. د کندوز ښار د صدرک د سیمې یو اوسیدونکي محمد اسماعیل ازادۍ راډیو ته وویل
مخکې له دې نه چې د سی ټي سکن ماشین فعال سي موږ به د معایناتو لپاره بازار ته تللو او هلته وزارت سره موږ مصرف کولو. نو هغه به کله په وخت به و کله به نه و هغه وخت به موږ نه تیر سو. نو اوس چې دا ماشین فعال سوی دی موږ ډېر خوشحاله یو. د موږ معاینات هر شی په وخت سره کیږي نو موږ راضي یاسو د دوی د خدماتو نه. آینده کې دوی نور هم کوشش وکړي چې موږ ته لا زیات خدمات وړاندې کړي.
15 کلنه تولا زاخل چې ځان د کندوز خار دې زاخلو د سیمې وسیدونکو معرفي کوي وای
په دې باندې ډېر خوښي استو چې سی ټي سکن ماشین فعال شو او زموږ مریضانو مرض به تشخیصي او دوی ته به خدمات ارزه کیږي. خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیف دي دا ډېر یو نیک اقدام او دا دستګاه فعال شو او خدمات ارزه کیږي.
د یاد ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو وسیدونکو مراد خان کاکړ هم په حوزوي روغتون کې د سی ټي سکن ماشین پر فعالیدو خوښي څرګندوي او وای
دا کوم ماشین چپال سوی د دستګاه چپال سوی د ډیر نیک اقدام دی د کندوز ولایت او بل خصوص د څلور ولایتو د لپاره. مخکې د دې څخه چې یعنی یو اکس تقریبا د 3500 څخه 15000 ته 2000 روپو پورې حتی په یو مدرس باندې مصرف راته چې شخصي کلینیکو ته بدله یا به نور ځای د سرګرد سرګردانی به.
د کندوز حوزوي روغتون د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د درملنې تر ټولو لوی مرکز دی چې پر نوموړي ولایت سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو خلکو لپاره هم روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نقیب الله یم د تخار ولایت درقته ولسوالۍ اتاریان قیریه غواړم چې روغ کلینیک ته د درقت ورسو او یو اجل مریض امرلو یو پاکټ کولی کرای کی نورې نه راکوي. زیاتره وخت ماسی دوا نسته او دوا کلینیک ته په سرمو په شربتونو ټوله ښکاري راځي. موږ ته وروره دوا نه رسېږي. وروره موږ دغسې د باسي یو مریضان مو په عذاب دي صاحب کلینیک ته واستو. 9 ساعته راتو 9 بجو پورې انتظار 10 لپاره تېرېږي او رسمت خلاص و. نو بالم واست دغه ازمه ته زه پوښتنه نه باندې کېږي او خلک ورسره ستونزه سره مخ دي. غارم دغه ازمه د ټولو څوک سره شته کېږي په دې باندې پښتنه وږي دوا وځه خفتي ول تجارت باندې کوي
زما سلام آزادی رادیو کارکون کے سفر تورسی زابل ولایت نوبال ولسوالی سے نظام والے دا دغه شبکه ډیر کمزور دا غوډلا سی ول سوال سما چې زنګ کی سو سلام
سلام علیکم ز په پال سیار می هلمند ولایت دناوی دول سوالی دلته دا سلام چې بچی خاص کار نکي السلام علیکم
نوتین دل امان خبر کوي چې آزادی رادیو ته مدا پیغام جاتم ایمن جواهر په کابل کې هرو نشته دا پاکستان لاسه او پاکستان دې په سر کې چې واخته دي او بدنام په افغانستان شو او دا دې پاکستان لاسه وکړه
له دې سره دولس نیمه بجې سوي دا هم د دې خبرونه مهم خبرونه یو ور بیا په کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یو غونډه روانه ده چې طالبان د خلکو لوی ولسی غونډه بولی. بختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړی. داسې ښکاري چې په دې غونډه کې هم د طالبانو پلوي کسان برخه لري او بختر اجانس یې د ویناو هغه برخې خپروي چې د طالبانو د حکومت په پلوي وي. څه باندې میاشت مخکې هم د دینی عالمانو یو غونډه کابل کې رابلل سوی وه چې د طالبانو په خبره تر 3500 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د بشر دوستی نړیوالې ورځې په درشل کې د خپلو ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځینه همکارانو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو تر څنګ ولاړ دي. سبا د اګست میاشتې 19 د بشر دوستی نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په خبره افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او د دغه هیواد تر نیمایي زیات وګړي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. روسیه پرون چهارشنبه د کووید 19 ناروغي د تباندي 3000 نوې مثبتو پیښو د سب خبر ورکړ. د پاتیرو 15 میاشتو کې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په روسیه کې په وروستیو اونیو کې په کووید 19 ناروغي د زیاتو کسانو د اخته کېدو په پام چارواکو خلکو ته سپارښتنه کړې چې ماسک وکاروي او د واکسین بل استن یا بل ډوز ولګوي. پرون په روسیه کې په روغتونونو کې د بستر سو ناروغانو شمیر له 3100 څخه اوښتی و. تاکل سوی چې د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش نن د اوکراین په لیویف ښار کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسیدلی د روسیې لخوا د اوکراین د معاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین روسیې د نږدې شپږ میاشتني یرغل د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ملګری ملتونو سرمنشي به د اوکراین د تور سمندرګي له هغه بندر څخه هم کتنه وکړي چې په دې وروستیو کې ورڅخه بیا د اوکراین د غلو دانو صادرات پیل سوي دي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو په دی خبرونه کې نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. طالبانو وخت لر رسیدو وروسته ل تیر یو کال راهیسې د نجونو د شونځو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر د دوشنبه په ورځ خوست د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر شونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي، خو ګڼ افغانان شونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو شونځي پرانیزي. تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د آلمان ژغ رادیو تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس دی خبرونه کې سپیڅلې ځاځی او د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤله تورپیکی آریان ګډون کوي. سپیڅلې ځاځی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ځاځی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه تاسو ته او له تاسو د تاریخ نه ټولې ورځې سلامونه وړاندې کوم.
اغلی ځاځي تاسو واوریدل چې طالبانو په ورستی مورید کې ویلي دي چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو شونځي ځکه نه دي پرانستل چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته. تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه. دا یو اساسي دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاورې وشنځي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله، چې اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې د مونږ نظر پر کلتور و فرهنګ باندې مونږ مکتبونه ګنډه وړي دي کلونه کلونه. یعنی په سلهاو څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې زندګۍ درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي. دا چې مونږ فرهنګ او کلتور کې داسې یو څه نشته ده چې هغه کې د نجونې زده کړې ورکړي. یعنې دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یا ملت مصروفه وساتي.
اغلی ځاځي تاسو ما ته وایست چې آیا تاسو داسې خلک پیژنئ چې د نجونو د ښوونځیو په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي، او تاسو په خپله څنګه ستاسو په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپلو نجونو د ښوونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
بالکل. دلته زیاتره افغانان چې راغلي دي خاص خپل اولادونو د مکتب لپاره او دوی کوشش کوي دغه نوی تعلیمي کال چې دلته شروع کېږي، یعنې د ګرمیانې رخصت خلاصي دي، ټول خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي. زه خپله هم چې د ما لورګانې په مکتب کې وي، یوه په اووم صنف کې وه او یوه په لسم صنف کې وه، کله چې ما ولیدل چې هلته نوره د زده کړو لپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نشي ویلی، نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی. نو ما کوشش وکړو چې د اولاد د زده تعلیم لپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما لپاره همدا وه چې زه بېرته هېواد ته لاړه شم او هلته خپلې نجونې د خپلې لورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپیشل زازی زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو. ازادي رادیو له اوم څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خبروي. دا خبرونه د اونۍ څلور ورځې خبريږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونی چې له شونځي څخه به برخې پات دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان ادارې په همکاري ازادي رادیو تاسو ته خبروي چې نجونی او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړایسي. آیا ستاسو د کور انجنې دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ په دې برخه کې موږ تخپل پیغامونه پریږدي. اوریدونکو زموږ د واتس اپ شمیره ته هم تاسو زنګ وهلای سي، پر هغه شمیره باندې موږ تخپل پیغامونه پریښودلای سي، پلیکلی او ژغیز باندې باندې د دې خبرونې د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. تر یوې شیبې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. اونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونې کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نور بس خبرونه او ریزه ملالی بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صافی او شمس الحق پر مخړي. زموږ میلمانه په دې خبرونه کې سپیشل ځاځي لمش سره خبرې کوي. زموږ دوهمه میلمانه تورپیکي آریان هم موږ هڅه کوو چې دوی لمش سره د ټلیفون لاله وصل سي. دوی ته موږ بلنه ورکړې ده او دوی به هم راولو د خبرونی ته چې لمش سره خبرې وکي. ځاځي سپ تاسو کوم وخت وو چې تاسو زړه ته ولوي دل چې نور شونځنه پرانستل کیږي او تاسو باید له افغانستان او لارسې چنجونی مو له شونځي پاتنسي؟
کله چې طالبان راغلل نو تقریبا زه 15 میاشتې په افغانستان کې پاتې شولم. نو ما ولیدل چې د نجونو لپاره مکتبونه هم نه پرانستل کیږي او د ښځو لپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي، ځکه د دوی پخوانۍ دوره شایدان مونږ یعنی زه په پخوانۍ دوره کې دوی هم مالیدلي وو چې دوی د ښځو او نجونو سره سره کم رفتار وکړو. دوی 15 کلن دوره کې آته هغه وخت کې شپږم صنفه پورې نجونې اجازه لرله، بعد هغه نه جنکۍ نه پرېښولې چې مکتبونو ته لاړ شي. نو زه په دې پوهېدلم چې دوی حتما بیا د ښځو لپاره همداسې یوه برنامه لري، خصوصا د نجونو د زده کړې په باره کې. نو ما تصمیم ونیوله چې باید زه هېواد پرېږدم او د هېواد نه بهر لاړه شم.
شه مننه اوریدونکو موږ غواړو تاسو ته دغه هم وای چې موږ دوهمه میلمنه شایل موږ سره وصل نسی په دې خبرونه کې لاس پیچلی ځادی صاحب سره به خبرو ته دوام ورکو. ځادی صاحب د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبرو کې ویلي دي چې کده د پلاس وای د ل یوې رسنی سره خبرې کولې او د ویل چې کده د پلاس وای همدانن به شونځي پرانیستو خو دا چې د دوی مشران په دې اړه باندې پریکړه کوي تاسو په نظر د طالبانو په منځ کې پر شونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي او دا موضوع ولې باید دومره یعنی کاش سی او دومره زیاته د حل وړ نه وي د دوی په منځ کې د نجونو شونځي ولې باید دومره لوی لانجاوي؟
او بالکل دا ورته خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو په شونځي باندې روانه ده د دوی په لاس کې نه ده، دا دوی د بهر نه رهبري کیږي او دوی ته ہدایت ورکول کیږي، ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او ملا ډارېږي، ځکه چېرته که یو مور مکتب وي دوی هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي او هغه به حتماً یو انجینر وي او یو ډاکټر وي. دوی غواړي چې په افغانستان کې د ښځو طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه د عصري علومو نه محرومه وساتي او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کې حکومت وکړي. یعنې دا د دوی یوه لویه برنامه ده او دا مکتبونه به اوس خو د کلتور او فرهنګ خبره منځ ته راچول، یعنې دا که کلونه کلونه هم تېر شي دا مکتبونه به هېڅ وخت په افغانستان کې د نجونو پرانیستي خلاص نه شي او نجونې به مکتب ته لاړې نه شي، ځکه دا د دوی یوه خاص برنامه ده او مخکې دوی دغه برنامه لرله 15 کاله د مونږ نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو.
سپیشلی ځاځي صاحب که تاسو په جریان کې یاست د پن پات په نوم باندې یا د قلم لار یو خوځښت دی په افغانستان کې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نور ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړي دي. دوی له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه شونځي باید پرانیزي. په داسې حالت کې چې خلک له دغه خوځښت سره یو ځای کیږي او راوځي او یعنی لوی خطر پر ځان باندې قبلوي خو بیا هم د خپل لونو د پاره د شونځي غوښتنه کوي، دغه په خپل یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې نجونې ولوستي سي خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی.
او بالکل دوی اصلا د ملت غږ نه اوري، که چېرته دوی د ملت غږ اورېدلی کله چې دوی اول راغلل ملت ویلي چې مونږ دومره مشکل یعنی هر دولت کوي خو مونږ غواړو چې هغه د مونږ څه حقوق یا څه حقوق چې مونږ لرو هغه به اکسپاندېږي، مګر دوی بیا هم د ملت غږ وانه اورېدل او که چېرته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي، ځکه وایي هغه په دري کې مونږ مثال لرو وایي زورې مردم زورې خدا، که چېرته ملت د دوی په مقابل کې ودرېدو نو دوی به بیا هېڅ هم نشي کړلی.
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یو خپل او په یو ژبه باندې چې باید شونځي پرانستل سي؟ یعنی تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګو سوي چې ټول خلک دي په ټولو ولایتو کې راووزي او نر او ښځه ټول په یو ژغ باندې وایي چې باید طالبان نور د نجونو شونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کې چې خلک راوځي او یا لاریون کوي یا خپل غږ اوچتوي هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي، لکه په کابل کې چې ښځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې ووهل شي وټکول شوي، نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي او خلک شکنجه کې تهدید کې حتی داسې خلک شته دي چې په یو سیټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي هغه په خارج کې وي مګر فامیلونه یې په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنې دوی دومره جدي برخورد کوي د خلکو سره چې یعنې د خلکو آواز باید همیشه ټیټ وي او خلکو حق باید اوچت نه شي او نړیوال باید خبر نه شي، خو دا امکان نه لري آخر به د خلکو حوصله ختمیږي او خلک به راووځي د سر په بدله به حتمان مبارزه کوي او غږ به خپل وچتوي.
بله ځاځی صاحب، د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند ویلي دي چې عزیز احمد ریانی نوم دی، د ویلي دي چې په ټول اسلامي امارت کې چې د طالبانو حکومت د یادوي وایي هیڅ چارواکی هغه که پر لوړه کچه وي او که پر ټیټه د نجونو له زده کړو سره مخالفت نه لري، خو د ده په وینا میکانیزمونو په برخه کې د طرحې میتود د وخت پالیسي او تګلارې په برخو کې داسې مسایل شته چې د ده په وینا د اسلامي امارت یا د طالبانو د حکومت مشرتابه مشرتابه او مسؤلین په اړه یو پایلې ته رسیدلی. د شاغلی ریان په دې خبره کې په اول جمله کې دا سویل سوی دی چې د هیڅ لوړ رتبه او ټیټ رتبه چارواکي د دوی د حکومت د شوزو د انجونو د تعلیم سره او د زده کړو سره اختلاف نه لري، نو دا اختلاف څوک لري ستاسو په نظر؟
بالکل اصلا دغه سوال دوی نه وشي کنه چې کله چې تاسو اختلاف نه لري او موږ په دغه مکتبونو کې یعنی درس ویلې تعلیم او کله موږ د دې شهیدانو چې د انجونو مکتبونه ځان ته ولې اته مدیران او استادان ټول پرسنل خزینه وکنه، یعنی که دوی وایي چې اسلامي مشکل اغام لري او یو څه دوی دا مطرح کوي دا کتابونه کفري دی که کتابونه کفري وي، بیان دي الکانو باندې کفري کتابونه وایي او ښځو باندې نه وایي، یعنی دا دوی داسې یو عجیبه پرفوت کوي خلکو سره چې یعنی دوی فکر کوي چې دا خلک نه پوهېږي که چېرته دوی ټول مخالف نه وي لوړ پوري او ټیټپوري، نو بیا په کوم دلیل باندې لباس ته د مکتب یونیفورم موږ الحمدلله اسلامي لباس لرلو کوم مشکل نه لرلو، اوس هم دوی کوي چې شاید کوم غریب ته پکې راولي په لباس کې ودي وایي تغیر راولي چې دا د مکتب یونیفورم نجونې د مکتب ته چې کوم کتاب کې تغیر تبدیل راولي هغه هم کوم مشکل نشته، څوک دوی سره اعتراض نه لري، مګر دا چې دوی ناخ بنجوي کوي هغه بیل خبره ده او دا باید سوال د دوی نه وشي چې تاسو چې مکتب سره مشکل نه لرئ بیا کوم دلیل ده چې تاسو نه غواړئ چې نجونې مکتب ته لاړ شي، یعنی دا سوال باید دوی نه وشي، که تاسو چېرته کومې برنامه کې دعوه کړل نو دا سوال باید حتما تاسو د دوی نه وکړي چې دوی ځواب درکړي.
مننه سپیشلی صاحب، حتمن د دوی سره د طالبانو له چارواکو سره موږ په بیلابیلو وختونو کې خبرې کوو، دوی خپل خبرونه تر غواړو چې په ځینو مواردو کې دوی نه حاضرېږي چې جواب ووایي. بل پښتنه په دې برخه کې درڅخه وکم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې روانه اونۍ کې د سه‌شنبه په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ او په دې راپور کې وویل چې د زده کړو څخه د نو لا محرومه دو سره په تیرو 12 میاشتو کې افغانستان 500 میلیون ډالر اقتصادي زیان کړی دی چې دغه یو ډیر لوی ارقام دی. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکو باندې څومره بد اغیز کوي او په ځانګړي توګه د اقتصادي لحاظ؟
بالکل، افغانستان یو ملک چې همیشه ملل متحد یا د نورو حکومتونو باندې موږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده، نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته وارد شي واقعا د هغه په اقتصاد کې یعنې تر 2 کالو پورې به موږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نه شو کړلی، مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي نو دا د دوی تګلاره ده او دوی نه غواړي، دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د انجینر په سیاسي بخش کې د یو وسلي په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي او دا مکتبونه بند شي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني، او که چېرته دوی په رسمیت ونه پېژني نو دوی به خپلې خویندې نه چې دا کومې ښځې چې دوی انجینر چې مکتب ته نه پرېږدي دا د دوی خویندې دي، دوی د دغو خویندو نه سیاسي استفاده کوي، یعنې دوی غواړي چې د مکتب نه د تعلیم نه د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي او د خپل نافې د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډیره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي او دا به موږ ډېر کلونه جبران نشو کړلی.
ځاځي صاحب، په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د پرانستل کېدو راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړ توګه تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولۍ رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې ښوونځي ټول ښوونځي پرانیزي او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نه ورکوي، حتی دغه زمينه نور ته برابروي چې خلک په خپل شونځي پرانیزي؟
بالکل، دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي او د افغانانو په منځ کې یو بې اتفاقي یا یو نفاق ته لمنه وهي، پوره په بلکې مکتب خلاص شوی ده کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یونیفورم مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي، یعنی دا خپله د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده او
دوی زیاتره په دې کوشش باندې لګیا چې دا د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنی ولایتونه سره جلا کړي، کنه حکومت پکې راشي، د ټولو حکومت وي، یعنی مکتب که خلاصېږي که رخصتېږي که بندېږي، په ټول یو هېواد کښې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه نجونې چې ته د مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کښې اوسېږي یا په خوست کښې اوسېږي، یا هغه چې هغه نجونې چې په بلخ کښې مکتب ته ځي، هغو ته ګوري واقعاً دوی دپاره ډېر د تعصب ځای ده، او دوی به ډېرې خوشینې وي چې ولې زه په دې حکومت کښې زه څه احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کښې مکتب خلاص وي او په بل ولایت کښې خلاص وي. دا هغه توپیري چلندونه دي چې د طالب دغه برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځی صاحب، زه بېرته تاسو ته راځم. یو وړوکی اعلان به وکړم اورېدونکو. ازادي راډیو له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. دا خپرونه د اونۍ څلور ورځې خپرېږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي بې برخې سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان په همکارۍ ازادي راډیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړه کولای سي. زموږ پوښتنه دغه ده چې آیا ستاسو د کور نجونې دا پروګرام اوري او د ښوونځي درسونه زده کوي؟ د دې خپرونې د ګټو په اړه له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. موږ ته زموږ پر واټساپ شمیره باندې خپل په لیکلې بڼه باندې او غږیز پیغامونه پرېږدئ چې موږ به هغه پیغامونه د دغو خپرونو په جریان کې تاسو ته خپاره کړو. زموږ د واټساپ شمیره ده 00420221120. د واتساپ شمیره یو ځل بیا وایم، 00420221120. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته د نننۍ ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پرېږدئ پر همدغه شمیره باندې، زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. ځادی صاحب، بیا هم تاسو ته راځم. بله پوښتنه مې دغه ده چې زموږ سره یو شمیر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې دوی هره ورځ و ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځیو ته ولاړې سي، خو هره ورځ همدغسې تیریږي او سبا کېږي چې په دې کښې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظه پر نجونو باندې څومره بد اغېز کړی دی دغه چې د دوی ښوونځي تړل سوي دي؟
مننه. بالکل، دا د کله چې نجونې ګوري لکه یو خور او ورور په یو کور کښې دي، لکه ورور مکتب ته ځي او خور پاتې کېږي، دا واقعا د یوې نجلۍ دپاره ډېره دردوره ده، خصوصا د مور دپاره. نو د دوی په روان باندې ډېره بد اغېزه کوي. کله چې زه په افغانستان کښې وم او هلکان به مکتب ته تلل، یعنې د ما لور به په کور کښې ناسته وه، ژړل به یې که نه، نو دې به ویلې چې ولې زه حق نه لرم، یا د ما د ښځېتوب، یا زه جلۍ یم، دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کښې د ښځې په نوم پیدا شوې یم، ولې دا ننګ ده، شرم ده چې زه یوه ښځه یم. یعنې واقعا د دوی دپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري، چې حتی تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوي لاندې ونیسم. نو دا احساس زه لرم، زه د هرې جلۍ چې دا منتظره ده چې څه وخت به د دې په مخ د مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا درک کولی شم، او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرټ یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کښې ناسته وي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده چې موږ ښځو ته په دویم یا د دریم جنس په نظر کتلی شي، یعنې د انسان په شکل. انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کښې کاشکې د ښځې په نوم نه وای پیدا شوې، یعنې دومره درد لري.
مننه ځاځی صاحب. یوه بله خبره دغه هم ده چې د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د خپلې لور یادونه هم کړې وه چې هغه به تر شپږم ټولګي لوړه ځي او نور به د هغې پر مخ باندې د ښوونځي دروازې تړل سوي وي او هغه به ونه کړای سي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یوه هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حده پورې وي چې لور یې ښوونځي ته نسي تلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي چې طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مننه. زه به دا یوه خبره وکړم چې اصلا دغه د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي فعلا په افغانستان کښې، دغه د دوی دغه ټول سیستم غلط سیستم ده. یعنې دوی نه شي کولی چې د نړۍ هېوادونو سره
تعامل وکړی شي. اته نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا د خپل ملت سره تعامل نه شي کولای. اولین تعامل همدا ده چې دوی اته د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنی افغانان مجبور دي چې په هره طریقه باندې وي، که د لاریون د لاری وي، که د خبرو د لاری وي، که د هرې طریق نه وي، باید د طالبانو سره کښېني او طالبانو سره وغږېږي، او په کوم ځای کې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي. او د نجونو مکتب که چېرته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کېږي، په دې معنا ده چې مونږ تقریبا 2 کاله شاتګ کوو. دا فعلا اوس د مونږ 1 کال کېږي چې د نجونو په مخ دروازې تړل شوي دي. یعنې هغه نجونې چې د مونږ په ورسنس کې وي، اتم ته به لاړې وي، اتم کې نه هم ته همداسې به مخکې تللې وي. یعنی یو کال د مونږ نجونې وروسته پاتې کړې. نو د افغانستان ولس ته یا ملت ته دا لازمه ده چې باید د دې اقدامو کې په دې باره کې او طالبان دغه خپل سره ته پرېنږدي، ترڅو د مونږ ښځو په باره کې تصمیم ونیسي.
بله، او ځاځي صاحب، بل پښتنه مې دغه ده چې ښځې په ځانګړې توګه په دې برخه کې څه کولای سي چې د دوی خبره واورېدل سي، یا هدي عقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ژغ اوچت کړي؟
ښځې اوس هم تاسو ګوري چې ښځې ټولې خپل مبارزه کوي او خپل مبارزې ته دوام ورکوي. تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چوپه خوله ناستي، یعنی هغومره مبارزه چې په دې 1 کال کې ښځو کړې ده، سړکونو ته راوتلي، تظاهرات یې کړي، مظاهرې یې کړي دي، په سوشل میډیا کې غږ اوچت کړی دی. یعنې نارینه نه چې په څه کې قومه ښځینه ډېر فعالیت کوي، او ښځو ته دا پکار ده چې باید همیشه خپل غږ اوچت وساتي. او هیڅ وخت مونږه یعنې په دوی باندې غږ کوو چې مونږه هغه ښځې نه یو، هغه 6 کاله مخکې ښځې چې مونږ به شلاقه ونیولا په سړکونو منځ کې به مونږ په لښتو وهلو، مونږ اوس هغه ښځې نه یو. مونږ خپل غږ نړیوالو ته رسوو، مونږ خپل غږ جهان ته رسوو، او دا به ښایو چې طالب حکومت د ښځو دپاره د زندان په شکل ده، او نړیوال به دې ته هڅوو چې په دوی باندې فشار راوړي ترڅو ښځو ته خپل حق او حقوق ورکړي.
ډیره مننه ځاځي صاحب. اوریدونکو، تاسو د نور بس تخ پرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل. د خپل ملمنی سپیشل ځاځي څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره خدای پامانی کوم، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
پسر لیتا ہاں دی ڈولی کا قربل دے جڑک پسر لکھا خاد ڈولی کا دا الول زلفی دے چاپ مخبلی دی بیگا مستا غم کی یارا یار ڈے جڑلی دی دا غم سفیڑ میں پم مخبان دی خوڑلی دی بیگا مستا غم کی یارا چیپ مخ مخلری سفر سانت دشاڑ منورا ٹول یار دتلی دی بیگا مستا غم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی پڑلی دی بیگا مستا غم کی یارا بیگا مستا غم کی یارا یار ڈے جڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی پڑلی دی بیگا مستا غم کی یارا